آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. هالند د افغانستان سره د 180 میلیون یورو مرستو ژمنه وکړه. د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي د قانون خلاف عمل نه مني، او ایران وایي په امریکا اعتبار نشي کولی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون مشر یوسف نورستانی وایي چې د انتخاباتو په نظام کې غیر قانوني اصلاحات به ورته د منلو وړ نه وي، او د ننګرهار د پوهنتون 50مه کلیزه ومنځل شوه. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. خو اوس عاشق الله رحیم زوی او زنزرانه یوسف زی درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
السلام علیکم. د هالند بهرنی چار وزیر نن په کابل کې وویل چې هیواد باید افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی بیرت کویندرس د افغانستان د پرمختیایي پروګرام د پاره د 180 میلیونه یورو د کومک خبره هم وکړه.
مونږ به په راتلونکو دریو کلونو کې د اوږدمهاله متحد په توګه همکارۍ ته دوام ورکړو. مونږ به د افغانستان سره د پرمختګ په هدف د 180 میلیونه یورو مرسته وکړو.
د هالند بهرنی چار د وزیر سره په دې سفر کې د هالند د دفاع وزیر جینن هینس پلشرد هم ملګری ده. هغه وویل هالند به په افغانستان کې د افغانستان پر روان وضعیت کې لنګ دی څاري.
یو امن افغانستان اول په خپل د افغانانو لپاره په ګټه دی، او بیا په څو دلیلو د نړیوال ټولنې لپاره هم په ګټه دی.
د 2001 کال وروسته چې افغانستان د نړۍ سره د خپل دوه اړخیزه او څو اړخیزه اړیکو نوی پړاو پیل کړ، د هالند شاهي دولت په لمړنۍ هوادونو کې و چې د افغانستان د ولستر څنګ ودرېده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د قانون لمخې د دې کمیسیون د غړو کاری دوره شپږ کاله ده، او د دې وړاندې څوک د دندې نشي لري کولی. ډاکټر احمد یوسف نورستانی وایي دوی په انتخاباتي بهیر کې د اصلاحاتو له راوستو سره موافق دي، خو زیاتوي چې د قانوني لمخې کمیشنرال شپږ کاله د کار کولو حق لري. نورستانی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون دننه د ښځو د نړیوالې ورځې د مراسمو په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون د مشر او غړو لري کول قانوني اساس نه لري.
هیڅ وخت یې نه مپذیرم چې کسی قانون زیر پای بکنه.
هیڅ کله دا نه منو چې څوک قانون تر پښو لاندې کړي. د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون خلاف په خپل زړه او خوخه بدلون راولي. دا کار هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه دی.
خاغلی نورستانی دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کار په لومړۍ ورځو کې د انتخاباتو د بهیر د اصلاح کولو ژمنه وکړه.
د قندار امنیتي مقامات وایي په میوند ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دولت نه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د قندار د سرپرست والی ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې دغه پوځي عملیات په بندتیمو سیمه کې شوي دي. په دې عملیاتو کې دوه پولیس هم ټپیان شوي دي.
د پروان په ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د یو دارالحفاظ اته سلویخ زده کوونکي د دوشنبه په ورځ د غرمې د ډوډۍ تر خوړل وروسته مسموم شوي دي. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې مسموم شوي زده کوونکي د پروان ملکی روغتون ته رسول شوي دي، چې زیاتره یې د درملنې وروسته بیرته دارالحفاظ ته استول شوي دي، او یوازې اته زده کوونکي لا هم په روغتون کې دي، خو وضعیت ښه دی.
د هرات په ښار کې د افغانستان او هندستان د نوو وسایلو یو نندارتون نن پرانستل شو. په دغه نندارتون کې د برېښنا، کرنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان پانګوالو او د هندستان د پانګوالو لخوا په ګډه نوي وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون به د دوه ورځو لپاره پرانستی وي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغه لیک په ځواب کې چې د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو ګوند یوې ډلې ایران ته لیږلې او خبرداري ورکړه چې د ایران سره اټومي موافقه به تر هغه وخت اعتبار ولري چې بارک اوباما د امریکا ولسمشر وي، ویلي دي چې په امریکا اعتبار نشي کېدی. ښاغلی ظریف نن د سه شنبې په ورځ په تهران کې د خبرګان رهبری چې په ایران کې د کارپوهانو تر ټولو غټه شورا ده وویل چې د امریکا د کانګرس د وسلوي غړو دا لیک ساری نلری او د ډیپلوماټیکي اصول خلاف عمل دی. هغه ویل حقیقت دا دی چې مونږ په امریکا باور نشو کولای. امریکا د بهرنو هیوادونو سره خپلې اړیکې د ولسمشر او ډیپلوماټانو لپاره پالي، خو په دې چارو کې د کانګرس د غړو مستقیم مداخله ولسمشر باراک اوباما هم په غوسه کړی دی. ولسمشر اوباما په سپینې ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل داسې ښکاري چې جمهوری غوښتونکي سناتوران غواړي د ایران د سخت دریځ سره هم نظری وخایي. هغه ویل چې دا یو غیر معمولی ائتلاف دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د هند لپاره د جرمني سفیر هغه جرمني پروفیسر ته خبرداري ورکړی چې په هند کې د جنسي تیری او په دې هواد کې د میرمنو د حقونو په حق لای تفسیر کړی دی. د پروفیسر چې انیتی بیکسی کینګر نومیږي د لیپیزیک په پوهنتون کې د یو هندي محصل د کارکولو اریزې په دې خاطر رد کړی چې په هند کې په میرمنو جنسي تیری کیږي. پروفیسر سی کینګر ویلي چې په جرمني کې نور پروفیسران هم هندي محصلین د همدې جنسي تیری د ستونزې لوجه ردوي. میرمن سی کینګر د خبرې دغه هندي محصل ته په ایمیل کې کړی دی چې ورسته بیا په انټرنیټ کې خبرې شولې او زیات شمیر هنديان په غوسه کړل. خو د هند لپاره د جرمني سفیر مایکل شټاینر وایي چې هند د جنسي تیری کوونکو هیواد نه دی.
پوځي چارواکي وایي چې عراقي ځواکونو نن د سه‌شنبه په ورځ د تکریت خار ته نږدې یو خارګوټی د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه بیرته نیولی دی. د چارواکو ویلي دي چې عراقي ځواکونو نن سهار وختي د ایلم خارګوټی ته ننوتل او څو ساعت وروسته ټول خارګوټی د اسلامي دولت د ډلې نه ونیو. تکریت د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین پلرنی ځای دی او د عراقي ځواکونو د پاره نیول زیات اهمیت لري، ځکه چې دا خار د اسلامي دولت د ډلې یو لقوي مراکزونه یو دی.
د هند په پایتخت نوی ډیلی کې پولیسو شاخوا سل تبيتي مظاهره کوونکو نیولې دي چې نن د سه‌شنبه په ورځ د چین د سفارت مخ ته راټول شوی ول. مظاهره چانو په تبيت کې د چین د واکمنۍ په خلاف د هغه ناکامه پاتون ورځ لمنځله چې په 1995 کال کې شوی و. یو مظاهره کوونکی وویل چې هغه په تبيت کې حتی اساسي حقوق هم نه لري. د چین حکومت وایو مونږ د هغوی د وکمنۍ لاندې ژوند نه غواړو، مونږ ازادي غواړو، مونږ اساسي بشري حقوق نه غواړو. تبت زمونږ هواده خو مونږ حالت د وسیدو حق نه لرو، مونږ عدالت او خپل حق غواړو. مظاهره چانو د زنونو سره بیرغونه راخستي وو او د تبت د ازادي لپاره یې شعارونه ورکول. اکثره تبتیان د چین په حکومت تور لګوي چې هغوی د مذهب او کلتور په خاطر زوروي، خو د چین حکومت بیا دا تورونه نه مني. وایي چې په تبت کې خلک پوره خپلواکي لري. د 2009 کال را په دې خوا یو 13 تبتیانو د چین د واکمنۍ د اعتراض په خاطر ځانونه په ور ستي کړي او وژلې دي.
د مصر د سینای په ټاپو کې نن د پولیسو په یوې پوستې په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شول او 46 پولیس زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي پولیسو د العریش په خار کې په دې موټر ډزې وکړې چې ودرېږي، خو د موټر چلوونکي د هغوی د ډزو پروا ونه کړه. په چاودنې کې وژل شوي کسان 2 لارویانو. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا چاودنه بچا کړې وي، خو د سینای په ټاپو کې وروسته تر هغه د اسلامي ډلو بریدونو زور اخیستی چې په 2013 کال کې د مصر اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واکه وغورځو او د حکومت چارې په لاس کې واخیستی. اکثره دا بریدونه د مصر په پولیسو او پوځیانو کېږي.
د جنوبی کوریا لپاره د امریکا سفیر کارک لیپر چې 13 ونې پرې د چاقو گزار او ټپي شوی و، وسته پلازمینې سیول د یو روغتون نه رخصت شو. کاغلی لیپر دوی خطرناکه پیښه وه، خو اوس بالکل ښه شوی او د طبي کارکوونکو نه هم ډیر منندوی و. کاغلی لیپر د 13 ونې د حملې وروسته د مخ په ښي اړخ ټپونو دپاره 80 کوکه خوړلی ول. چارواکو ویلي د جنوبی کوریا یو فعال چې د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمرینونو سره مخالف و، په خغلی لیپر ته 13 پنځشنبه په داسې وخت کې گزار وکړ چې هغه ځان یوې وینا ته برابر و. او رسنۍ خبردا چې په ارجنټاین کې یو هلیکوپټر د یو تلویزیونی پروګرام د ثبت کولو په وخت چې په ریالیټي شو مشهور ده، د بل هلیکوپټر سره ټکر وکړ او لستنه پکې مړ شول. په مړو کې د فرانسې د سپورت 3 اتلان هم شامل دي. چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د 2 هلیکوپټرو چې د دواړو پیلوټان ارجنټاین اتباو د انډس غرونو ته نږدې د یو بل سره په داسې وخت کې ټکر وکړ چې د اروپایي ریالیټي شو په نوم خپرونې لپاره یې په فلم جوړولو کې برخه اخیستې وه. په مړو کې د فرانسې لامبوزان کاملی موفت او د اولمپیک سکوهونکی الکسس واستاین هم شامل دي. د فرانسې په نړیواله کچه اتل بیړۍ چلوونکی فلوغانس اغتو هم په دې پیښه کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د دغو کسانو مړینه یوه ژوره غمیزه بللې ده.
نوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. اوس د سپورتس د خبرونو د لپاره متي ولابد زموږ سره سټوډیو کې ده.
نظرنه د سپورتس د مهمو خبرونو هم دغه د کرکټ نړیوال جام سیالي دي چې خلکو ته ناشتې شپه ورځ په سوالس ملکونو کې د کرکټ مینوال ځکه چې د دې ټیمونو ته لوبيږي واغ نور خلک چې د کرکټ سره اساس علاقه لري دا وي هم ورته ناشتي. او د فوټبال نه پس دویمه لوبه ده چې دنیا کې زیاته کتل کیږي. خصوصا بیا هند، سریلانکا او د نور ملکونو چې نفوس زیات دی هغې په اساس دغه لوبې ډېر زیات کتونکي لري. د بنګلادش ټیم تیره شپه مخکې د انګلستان سره لوبه درلوده. انګلستان چې د کرکټ مؤسس ورته وایي یا پلار ورته وایي هغه وبل د بنګلادش ټیم نو بنګلادش لاړو پل پړاو ته انګلستان به کورته ځي. انګلستان به کورته تګ نه وړاندې د جمعې په ورځ د افغانستان د ټیم سره مخامخ کیږي. او افغانستان چې په دې سیالیو کې په کوم پنځو لوبو کې یو لوبه ګټلې ده کوشش به دا کوي چې روسي لوبه هم وګټي. دا چې مخکې پړاو ته تګ اوس اونه شو دا ځلې په دې سیالیو کې خو کوشش به دا کوي چې د یو بری سره خپل هیواد ته ستون شي. انګلستان ټیم چې سخت د فشار سره مخ دی او کوشش به کوي چې یو کمی بي خو کم از کم بله ترلاسه کړي د یو کمې درجې د ټیم نه ځکه چې د یو لوبه ګټلې ده هغه هم سکاټلند نه. نو دا لوبه ډېره مهمه ده. د جمعې په ورځ بله لوبه چې بیګا وشوه هغه د هند او ایرلند ټیمونو ترمنځ. هند څنګه تر اوسه پورې په خپل ګروپ کې په اول سر کې روان دی او ټول میچونه شوي دي پنځه واړه هغه ګټلي دي. او هند په لومړي ځل باندې په پنځو لوبو کې د مخالف ټیم لس واړه لوبغاړي سوځولي دي. دا یو ریکارډ دی په کرکټ په اصطلاح باندې چې یو ټیم سره مخامخ کیږي او لس واړه لوبغاړي په لوبه کې سوځي. هند بیګا څنګه چې خپل یو مشهور ټیم دی ایرلند ټیم ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. او دا رنګ په راتلونکي پړاو کې چې کوارټر فائنل یادې کې هغه خپل ځای نور هم پوخ کړ. دا چې کوارټر فائنل کې کوم ټیمونه دي هغه اوس پورې یو شمېر معلوم شوي دي. د الف ګروپ نه آسټرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او بنگلاديش دي. افغانستان، سکاټلند او انګلستان واپس بیرته خپل کور ته ستنېږي. په بی ګروپ کې هند معلوم شوی دی. درې نور ټیمونه اوس پورې منتظر دي چې هغه کې به جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، زمبابوي، ایرلند او دا شانتي د اماراتو ټیم او به هم کوشش کوي. خو زیات امکان دا ده چې دا پاکستان د ایرلند او ګټي نو پاکستان به مخکې ځي او هند او ورسره به بیا د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ټیم هغه به هم مخکې پړاو ته لاړ شي. نو بل پړاو شروع کیږي د ولسم د مارچ نه. ولسم د مارچ پورې به دغه ټول ټیمونو ترتیب معلوم شي چې کم کم اته ټیمونه مخکې ځي او کم اته ټیمونه شپږ ټیمونه کورته ځي.
مننه
عبدسه. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د ننګرهار د پوهنتون 500 کلیزه ومنځلې شو په دې حق له رپورت لګرسته اوري. خو اوس پاموکړې دې رپورت ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسن مشر یوسف نورستانی وایي چې د انتخاباتو په نظام کې غیر قانوني اصلاحات پورته د منلو وړ نه وي. اکرام شنواری تفصیل را لګره.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی ویل چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون چارواکي یوازې د افغانستان د ناپېزه قوانینو لمخې رامسه کیدونکو اصلاحاتو ملاتړ کوي.
اما هیڅ وخت یې نه مپذیرم چې کسی قانون زیر پای بکنه.
ښاغلی نورستانی ویل خو هیڅکله د علمونو چې یو څوک قانون تر پښو لاندې کړي او د هیواد د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون په خلاف هسې چې زړه غوښتي وي اصلاحات راولي او یا د خپل هوس له مخې په دې ځای کې اصلاحات راولي هغه مونږ هیڅ کله نشو منلی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس د افغانستان د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره د یو کمیسیون جوړېدو په باب ویل چې یوازې د رسنیو له لارې د دغسې کمیسیون د جوړېدو نه خبر شوی دی. احمد یوسف نورستانی پوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمیسیون کمیشنران چې د شپږ کلونو لپاره غوره شوي هغوی به د کوم قانون له مخې له کاره ګوښه کیږي.
ما به درته گفتم که چه رقمی
ښاغلی نورستانی ویل ما درته وویل چې څنګه کوي. مثلا موږ د قانون له مخې د ټاکنو د کمیسیون کمیشنران صاحبان د شپږ کلونو لپاره ټاکل شوي دي. دا کوم قانون دی چې هغوی له کاره ګوښه کوي؟ په کوم اساس او کوم قانون؟ جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغه حکومت د جوړېدو په وخت د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره د یو ځانګړي کمیسیون په جوړېدو سره موافقې ته رسېدلي وو. جمهور رئیس غنی د دې اونۍ په سر کې د افغانستان د پارلمان د پرانیستو غونډې ته د وینا په وخت وویل چې ژر به ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ دغسې یو کمیسیون جوړېدو اړتیا یادونه وکړه. وویل چې ژر به دا کمیسیون په کار پیل وکړي.
با در نظر داشته تجربې کې افغانستان پشت سر گذاشته انتخابات تنها
خغلی عبدالله ویل تیرو ټاکنو ته په پاملرنې چې افغانستان شاته پریښي دي یوازې عادلانه او شفافه ټاکنې هیله نه بلکې یو حتمي مسله ده او اړتیا ده. د افغانستان بقا او سلامت دې مسلې پورې تړلې ده. ټاکل شوې ده چې د ټاکنیز نظام او سیستم د اصلاح او د ټاکنیزو قوانینو تعدیل لپاره یو کمیسیون رامنځته شي. انشاءالله په دې هکله به کار پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ ادارې هم د ټاکنیز سیستم اصلاح په ټاکنو د خلکو د باور پر ځای کېدو لپاره یو اړتیا ګڼي. یو چې د ټاکنیز سیستم د اصلاح د مخه باید پارلماني ټاکنې ترسره نشي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د ټاکنو د ساري او نړیوال ادارې په یو سروې کې ویلي چې 2% خلک په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د مخه د خپل هیواد د ټاکنیز سیستم اصلاح کول غواړي. د دغې ادارې یو چارواکي ذکریا بارګزي د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې د دوی دا سروې چې په څلور دېرش ولایتونو کې څلور زرو نه زیاتو کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوي، یوازې د مرکه شوو کسانو 40% ویلي چې اصلاحاتو ته اړتیا نشته. په افغانستان کې د ټاکنیز سیستم د اصلاح له امله د سور د دوهمې ورځې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې هم ځنډیدلې دي. کسان د مخه ویل شوي چې نړیوال ټولنه د ټاکنیز سیستم د اصلاح د مخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د لازمو پیسو برابرولو ته چمتو نه ده. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې اصلا افغان حکومت په ټاکلې نیټه د پارلماني ټاکنو ترسره کولو اراده نه لري او کنه نړیوال ټولنه دغه ټاکنو لپاره د پیسو د برابرولو ته چمتووالی لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې تر اوسه یې دوه ځلې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو په باب دغه کمیسیون له خوا ترتیب شوي ترخی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره شریکي کړي دي، خو حکومت ورته بیرته لا ځواب نه دی ویلي. په افغانستان کې پارلماني ټاکنې په داسې حال کې ځنډیدلي چې ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د یکشنبې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس نه په قانوني نیټه دغه ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د اساسي قانون د غوښتنو له مخې باید جرګې ټاکنې د دغه جرګې د پنځم تکنیکي کال د پېټا رسیدو یو یا دوه میاشتې وړاندې ترسره شي. د دغه قانون له مخې د ولسي جرګې کار د پنځم کال د سرطان په لومړۍ نیټه د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته پېټا رسیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د ننګرهار د پوهنتون 50مه کلیزه ومنځل شو. د دغه منځنۍ لپاره د نورو هوادونو نه هم چارواکي وربلل شو او تمه کیږي چې د ننګرهار د پوهنتون سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. زبیح الله غازی رپورټ را لګلې.
د ننګرهار پوهنتون چې د هواد په کچه دویم ستر پوهنتون شمیرل کیږي له جوړېدوې 50مه لسیزه بشپړ شو. دغه پانتون په 1424 مریض کال د پخوانی بادشاہ ظاهر شاه د حکومت پر مهال جوړ شوی چې په لومړی وو کې د بایزید روخان په نامه یادېده. که څه هم د تاسیس پر وخت یوازې د طب پوهنځی لري، خو د 50مې کالیزې په بشپړېدو پکې دا وخت 15,000 زده کوونکي په 15 پوهنځیو کې زده کړې کوي. د ننګرهار پوهنتون سرپرست رئیس پوهنوال ډاکټر محمد طاهر عنایت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د پوهنتون 50مې کالیز نمانځنې ته په غټه کچه تدابیر نیولي. هغه وایي د کپ پاتېشتمه جوړېدونکي د غلوي او تاریخي غونډې ته آن د بهرنیو هیوادونو نه میلمانه وربللې دي.
مونږ خارجي او داخلي میلمانه راغوښتي دي. د سو پوهنتونونو د خارج نه په شمول په خبر د پوهنتونونو مونږ استادان پروفیسوران دعوتو او هغوی باندې مې غږ کړی چې تاسو به خالی لاس نه راځئ، دلته و یم سره برسونه د ماسلینو د پاره د وسازانو د پاره تازه سره وړي او په زمين کې و پروتوکول دی همکاري او توامیت دوی سره امضا کو.
خاغله عنایت وای د دغه غونډې په ویاړې د پانتون لوري نږدې نوي زره جلد کتابونه هم چاپ کړي چې راغلو میلمنو ته به ویشل شي. د رئیس په خبره د دغه مانځنی په ویاړې د پانتون په دروازه کې د دوه اوسلو پر جوړونه هم کار پیل کړي چې پر مخ به د پانتون تاریخ چلیکل شوی. هغه وای د کابل سربیره لګنو ولایتونو میلمانه دغه غونډې ته وربللې دي.
د ریاست جمهوریت او د وزارتو پارلمان او مشرانو جرګې همدغه سی ولایتي شورا غانې او همچنان د لغمان ولایت د کونړ ولایت د نورستان ولایت د والیانو ولایتي شوراګانو همداسې د ولسوالیو د سپینګیرو او معززینو او علماو ادونه هم دعوت کړی چې په دې هغه کې ګډون وکړي.
که څه هم د دغه پوهنتون د جوړېدو نیمه پیړۍ پوره شوه خو په دغه موده کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مل پاتې شوی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي رئیس استاد ببرک میاخیل وایي دغه پوهنتون په تیرو 15 لسیزو کې درې وارې بند شوی او ګڼې ناخوالې لیدلې دي. هغه وایي لا هم له ستونزو نه دی خلاص شوی.
ام داوز د پانتون شاوخوا ځمکې غصبېږي او غصبین د پانتون تر دروازو را رسیدلی دي، خو داسې څوک نشته چې د هغوی مخه ونیسي. د دې پخوا کې په اداري لحاظ باندې په نورو برخو کې پوهنتون د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی. مثلا پوهنتون پوره آبادۍ نه لري چې زده کوونکي پکې په ښه شکل باندې خپل درس په مخ بوزي.
د 500 کالیزی د غن مانځنی ته یو شمیر خلکو د میلمنو د پالنې او نورو اړتیاو د سمونې په پار مرستي هم راټولې کړې دي. د مومن په نوم یو خبرندوی ټولنې د جوړیدونکو غونډې په ویاړ اتیا عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه ټولنې مشر فضل مولا
د دې په ویاړ باندې تقریبا موږ یو اتیا عنوانه کتابونه چاپ کړي. دا زموږ لپاره د یو فخر ځای دی چې ننګرهار پوهنتون 500 کلن شو او موږ بیلابیل کتابونه د دې لپاره چاپ کړل او دا به موږ هڅه کوو چې محصلینو ته کتابونه په ویاړ ته ورکو. تر 500 سره ډیر به تدریسي کتابونه چې استادان موږ سره همکاري وکړل او کتابونه موږ ته په واقع راکړل دا موږ چاپ کړل.
اوس مهال د ننګرهار پوهنتون په 3 پوهنځیو کې د ماسترۍ دوره پیل شوې او دغه پوهنتون 250 استادان په بهرنیو هیوادونو کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې په زده کړو لګیا دي. چارواکي وایي په جوړیدونکو غونډه کې به د نورو هیوادونو له استادو څخه د ننګرهار پوهنتون د ظرفیت لوړونې لپاره د لا نورو مرستو هیله وکړي او پوهنتون به خپل پخوانی برمته ورسوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د چین پایلټ سینکیانګ کې د کمیونیست ګوند مشر وایي چې په دې باور دی چې دغه هیواد نه ځینې اسلامي سخت دریزه د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ورغلي خو بیا بیرته راغلي دي. د چین حکومت د یو غور مسلمانانو د فعالیتونو په حق له سخت اندېښمن دي، خو د چارو کارپوهان وایي چې په سینکیانګ کې د چین د حکومت سخت پالیسۍ هم د دغه مسلې سبب شوې دي. د امریکا غږ خبري البیل اډل داسې رپورټ را لېږلی. د چین د سینکیانګ ایالت کمیونیست ګوند مشر جانګ شیون جان د هغه کسانو د شمیر په حق له سند ویلي چې آیا څومره کسان د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای جنگیدو لپاره عراق او سوریه ته ورغلي وو، خو یوازې دا ویلي دي چې په تیر کې ځینې کسان د چین نه دغه هیوادونو ته ورغلي وو چې دا سرګندوي ترګري څنګه چین ته هم یو لوی خطر مخامخ کړی دی. جانګ زیاته کړه چې حکومت د هغه خلکو په خلاف تحقیقات شروع کړي دي چې هغوی د چین د باندې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای د جنگیدو لپاره ورغلي وو.
سوي دي هغه په هغه د یوې شي نه چې ډیریه参战以后回来的这有
معلومات نه شریک کړي ځکه چې هغه په خپل باندې خپل تحقیقات پوره کوي. هغه دا وموي چې تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې تر نن ورځې پورې څومره کسان د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شوي دي، خو کارپوهان وایي چې د غشمیره دومره زیاته نه ده. تیر کال هم د چین حکومت په دې حق لباندې یو رپورټ خپور کړ او په هغه کې ویلي وو چې شاوخوا 300 کسان د چین، عراق او سوریا ته ورغلي دي چې هلته کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا روزل شوی دي او په جګړې کې برخه اخلي. هغه کسان چې د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ورغلي دي هغه زیاتره د یو غور اسلامي یاغیان دي. بیجینګ په ورستیو کې په یو غور مسلمانانو باندې دغه تورونه هم لګولې دي چې په چین کې په مختلفو بریدونو کې برخه اخیسته. د چین حکومت وایي چې دغه د یو غور مسلمانانو ډله په سینکیان کې یو اسلامي هیواد جوړول غواړي، خو چارواکي وایي چې د یو غور د مسلمانانو دغه ډله لا دومره قوي نه ده. د بشري حقوقو فعالین او د چارو کارپوهان وایي چې د چین حکومت په سینکیان کې ډېرې سختې پالیسۍ خپلې کړې دي او د چین دغه سختې پالیسۍ د سینکیان په ایالت کې د تشدد د پیښو سبب شوې دي. د چین حکومت په دغه ایالت کې د خزو په پردې کولو، د سړو په ګیر پریښودو او د روجو په میاشت کې په روجو باندې بندیز لګولې دي. د 2009 په کال کې په دغه ایالت کې د حکومت او یو غور مسلمانانو ترمنځ شدید نښتی شوی وي. ژانګ وایي چې د 2013 کال په مودې کې 213 پولیس د سینکیانګ په ایالت کې وژل شوي دي. هغه وایي چې د چین د نورو سیمو په پرتله د سینکیانګ په ایالت کې د پولیسو په خلاف باندې زیات تشدد کیږي.
د هلک او نجلۍ ترمنځ فارق له کومه ځایه پیلېږي؟ د دې توپیر اغیزې پر کورنۍ او ټولنې څه دي؟ د نجیب نوشابه په خپرونه کې نن شپه 8 بجې په دې موضوع د بحث اوریدل مه هیروئ. د استودیو شمیره ده 0190 00 00. امریکا غاگ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د قانون لمخې د کمیسیون د غړو کاری دوره شپږ کاله ده او له دې وړاندې څوک له دندې نشي لرې کولای. د پروان په ولایت کې چارواکي وایي چې د ولایت یو دارالحفاظ 8 زده کوونکي د دوشنبه په ورځ د غرمې د ډوډۍ تر خوړلو وروسته مسموم شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د هغې لیک په ځواب کې چې د امریکا د کانګرس د جمهوری غوښتونکو ګوند یوې ډلې ته ایران لګلی او خبرداري ورکړه چې د ایران سره اتمی موافقه به تر هغه وخت اعتبار ولري چې براک اوباما د امریکا ولسمشر وي. ویل دي چې په امریکا اعتبار نشي کېدای. پوځي چارواکي وایي عراقي ځواکونو نن د سه‌شنبه پر ورځ د تکریت خار ته نږدې یو خارګوټی د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه بیرته نیولای دی. د تکریت خارګوټی د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی او حکومتي ځواکونه چې شیعه ملیشې ملاتړ کوي کوښښ کوي چې دغه خار د غوینه بیرته ونیسي. د مصر د سینای په ټاپو کې نن د پولیسو په یو پوستې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. او یو تازه خبر چې هم د وست رڼودنو کور ورسید په هلمند کې ځانمرګي برید شوی ده. دا چې په دې برید کې څومره خلکو ته مرګ جوړ لوخته د زمون خبريال عزیز الله پوپل د ټلیفون په کرخه ده غوښنه به تازه معلومات واخلو. پوپل صاحب مهرباني وکړئ.
بله رحیم صاحب، هم وبجه د هلمند مرکز له شرګاپ بولان سیمه کې موټر بم ځانوجین کې حمله شوې ده. د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولیار امریکا غوښته ویل چې په دې کې چې اوه نفر وژل شوی دي او 3 نفر نور زخمیان دي. په زخمیانو کې یوازې 4 تن پولیس بلل کیږي، متباقي ټول هغه ملکی خلک دي چې له شرګاپ څخه و مارجی او ندلی ولسوالۍ د تللي هم د سیمې دکانداران دي. د هلمند مرسل والی وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو هغه رینجر موټر ظاهرا پر شاسو دی چې په دې لارې پر سر باندې پلټن او تلاشي کول، خو په پیښه کې ټول قربانیان وژل شوي او واړه ملکی خلک او جمع هم متباقي 3 نفرو کې 9 نفر ملکی خلک زخمیان دي او 4 نفر هم پولیس.
ډیر زیات مننه درنودونکو د امریکا غاګه شنه رادیو خبريال عزیز الله پوپلو چې په هلمند کې د نننی ځانمرګي برید په اړه یې تازه معلومات را سره شریک کړل.
قدر منو اوریدونکو، زمونږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخي خبرونې ته غوښی